ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਬੋ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਕਨੋਰੀਦੁਨਕੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਬੋ ਦਾ ਨੰਦ ਨਹਿਵਰਜ਼ ਵਜ਼ਰਾਤ ਲਸਮ ਖਾਲ ਦ ਮਈ ਦ ਮਿਆਸ਼ਤੇ ਅੜੁਮ ਬਨਈ ਨੇਟਾ ਦਾ ਆਉ ਵਖਤੂ ਨਸ਼ਵੀ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੇ ਦ ਮਾਖਾਮ ਸ਼ਪਕ ਪ ਕਾਬਲ ਕੀ ਦੀ ਦ ਮਾਖਾਮ ਪਿੰਜਨੀ ਮੇ ਆਉ ਪ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਕੇ ਦ ਸਹਰ ਨਾਹ ਬਜੀ ਦੀ د ډیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه مجاهد جوان
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمه موضوعات به په نننۍ خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول د مهمو خبرونو سرټکی
د افغانستان خبریالانو ویلي مافیایي کړۍ او ترهګرې ډلې د واقعیتونو د پټولو او د بیرې د خبرولو په هدف د افغانستان د رسنیو خبریالان او د هغوی کارکوونکي تر خپلو بریدونو لاندې راولي.
د پاکستان د بشری حقوقو تنظیم په یو غونډه کې نن ویناوالو په هیواد کې د فکر په ازادۍ او په میډیا باندې په بندیزونو اندېښنې ښودلې. غونډې ته پخوانی سینیټر افراسیاب خټک ویلي په کار د ټول سیاسي ګوندونه بشری حقوقونه د منشور برخه کې
موږ وینو چې د تلویزیونونه چې دا په ازادۍ سره خبرې نه کوي، په خبرونو باندې چې ځینې مضمونونه نه چاپ کوي، پښتنو ځوانانو تنظیم چې د هغې باره کې چې سیاسي ګوندونه ډېره پاملرنه وکړي او خپلو منشورونو کې دې ته بنیادي اهمیت ورکړي.
او په بلوچستان کې د هزارګانو لخوا د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره احتجاج نن په درېمه ورځ هم دوام لري. دوی د خپلو هزارګانو خوندیتوب غواړي. دوی تېره ورځ په اسلام آباد کې په دې اړه یو غورځنګ یا مومن هم رامنځته کړ.
سټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسئ وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د افغانستان خبریالانو ویلي مافیایي کړۍ او ترهګرې ډلې د واقعیتونو د پټولو او د ویرې د خپرولو په هدف د افغانستان د رسنیو خبریالان او د هغوی کارکوونکي تر خپلو بریدونو لاندې راولي. دوی وایي افغان خبریالان د بیان ازادۍ لپاره ژمن دي او مافیایي کړۍ او ترهګرې ډلې به هغو اهدافو ته چې غواړي په رسنیو او خبریالانو باندې د بریدونو په ترسره کولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ غږ خاموشه کړي ونه رسیږي.
د پاکستان پخوانی سینیټر فرحت الله بابر ویلی په ملک کې د بیان ازادي د پخوانه ښکارا ریاستي او غیر ریاستي عناصر لخوا يرغمل و، خو وس د دې پر شا هغه لاسونه هم دي چې پټتي او نخکاری. دا خبره ښاغلی بابر د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن یعنی ایچ آر سی پی لخوا جوړی کړی شوی وی غونډې ته کړي. بابر ویلی د بیان ازادي بنیادی حق دی او د دې نه بغیر یو انساني حق هم که هغه د ژوند د انصاف ترلاسه کولو یا معلوماتو ته رسائی نو په خطر کې ده. دغه غونډې ته پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم وینا کړې ده او ویلي دي چې په کار ده سیاسي پارټیانې دي د انساني حقوقو خبره د پارټۍ په منشور کې برخه جوړه کړي. او په بلوچستان کې د هزاره ټولنې لخوا د وجنو پر ضد احتجاج نن دریمه ورځ ده. دغه احتجاج په بلوچستان کې په دریو جدا جدا ځایونو کې روان دی. په دې احتجاج کې د هزاره ټولنې سړي او ښځې دواړه شامل دي او اډوکیټ جلیله حیدر تر د مرګ پورې د لږې هړتال ته هم لا تړلې. نن د پاکستان داخله وزیر احسن اقبال هم د احتجاج کوونکو سره لیدلې او هغوی ته د تحفظ باور ورکړی، خو هزاره ټولنه غواړي چې د امنیتي ادارو خوا دې ورته تحفظ ورکړی شي او د پاکستان فوج مشر جنرال قمر باجوان د کوټې د سفر خواست کړي. حمید سمسور په لن تفصیل را لګلې.
د بشري حقوقو فعال غړي د جلیله حیدر ایډوکیټ تر مرګ پورې د نه خوړلو احتساب نن وڅلرم ورسته داخل شو. د کوټې د مطبوعاتو کلب مخ ته د هزاره قبیلې د دپیو جنو په ضد باندې خپل احتجاجي کیمپ پرانستې دي. ل تیرو درو ورځو زخه د نه خوړلو له سبب زخه دا ډیره کمزور سوې وه. ل دې سره موجود نور شو زویل چې ل شپې ډیره کمزور سوله. هم ل دغه کبله بیا موجود دي ته ګډي یا ډری پور و لګوي.
کله ټوړی طبيعت خراب وې فینټ هوګی تي تو ساتیو نه و لگایا هه ډریپ لگایي.
لیلا حیدر ایډوکیټ وایس اف امریکا ډیوري ډو ټلویزیون ته وویل چې ما ډریپ نه لګوي، خو بیا هم دوی ډیر راته وویل او پر خپل اوډ باندې ټینګه ده. دی وویل کڅ هم ز یو شزم خدا ز د خپل ورونو د ژوند د ژغورنې لپاره کوم. دی وویل چې پر یو چوک باندې ما څوک په مرمۍ باندې وژني نو تر هغه شدی چې د لیمړسم. جلیله حیدر ایډوکی یو ځل بیا خپل مطالبه تکرار کړله.
جب تک باجوا صاحب نه آتے ہیں میں کچھ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اس کو فیصلہ لینا ہوگا کہ وہ کوئٹہ آئے.
چې د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترسو پوری دلته نوی راغلی د دوه مندو پر یاد یې نوی اروېدلې چې د دوی ماشومان پادپی او جنو کې وجل سوي دي تر هغه پوری به دوی دغه احتجاجي کیمپ نه ختموي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون کوټا
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سیډونکو ادارې یا سیګار ویلي په 2018 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر کابو 11% کم شوی دی. سیګار د خبره په خپل هغه نوی راپور کې کړی دی چې د نهه یا سه شنبې پورې سپور شوی دی. د سیګار په راپور کې ویل شوی دی چې په 3 جنوري کې د افغان امنیتي ځواکونو ټول شمیر 2,690,000 تنو ته رسیده، په داسې حال کې چې د 3,40,000 سرتیرو د ساتلو اجازه لري. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې تیر کال د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې د 2018 کال په پرتله 9% کمواله راغلی. سیګار دا هم ویلي چې 93% افغانان او 4,000 د افغان حکومت تر واک لاندې ګڼل کیږي. په یو بل خبر کې راغلی دی د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د کابل د دوشنبې د ورځې د خونړۍ او چاودنو وروسته وویل دغه بریدونه هغه چا ترسره کړي چې په ټاکنو کې یې نشي ګټلای او په سیاسي او پوځي ډګرونو کې ماتې خوړلې. د کابل د تېرې ورځې په دوو غبرګونو ځانوژونکو بریدونو کې د 9 ژورنالیستانو په ګډون 9 تنه وژل شوي وه. نور حال زموږ همکار نوشیروان قلندر ورکوي.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس خبریالانو ته وویل چې طالبانو د انتخاباتو په ځای جګړه غوره کړې ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو په انتخاباتو کې د ماتې خطر درک کړی او په دې خاطر د افغانستان د منتخب حکومت د بې ثباته کولو هڅې کوي. ښاغلی ماتس وویل په افغانستان کې یاغیان او سخت دریځه د انتخاباتو په درشل کې د دې ډول بریدونو په ترسره کولو سره غواړي افغانان په انتخاباتو کې لګډون نه منی کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتس ویلي چې امریکایي ځواکونه به تر هغه په افغانستان او شام کې پاتې شي چې د دغو دوه هیوادونو کړکیچ ته یو سیاسي حل لاره ونه موندل شي. ښاغلی ماتس د ګول یا دوشنبه په ورځ په پینټاګان کې د خبریالانو سره د یو فوري لیدنې کتنې په مهال ویل چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ځواکونو ایستلو مسله یو خواته ایښي او په افغانستان او شام کې به ځواکونه تر نامعلومه وخته پورې پاتې وي. د رویټر خبری اجانس لکولا د امریکا دفاع وزیر ویل چې متحده ایالات په سیمه کې د موجوده حالاتو لوجې نشي کولی خپل پوځي شتون راکم کړي. هغه ویل لومړی باید په جګړه کې بریالي شو او بیا سولی ته ورسیږو.
وایټ هاوس د ایران اټمی پروګرام په حق لا د نوي معلوماتو ستاینه کړې. امریکني چارواکي د اسرائیل استخباراتي ادارې لخوا راټول کړي شوی معلوماتو او دستاویزاتو ته کتنه نه کوي. د وایټ هاوس پریس سیکرټري سارا سندرز په یو بیان کې ویلي دغه نوي معلومات د ایران میزایل جوړولو د هڅو په حق لدی چې اټمی وسله وړلې شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د ګول پورز په ټلویزیون یو کانفرنس کې د ایران اټمی پروګرام په حق لا دغه تازه معلومات خبر کړی وو. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د نتنیاهو د وینا نه مخکې ویلی وو تاسو یوازې یو څو خلک بیا بیا دوکه کولای شي. د فرانس خارجه وزارت هم نن ویلی د اسرائیل معلوماتو نه د دې ضرورت نور زیات شو چې د ایران اټمی معاهده په ځای وساتل شي.
د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د شمالي کوریا لخوا د پنیری په نامه د یو اټومي مرکز د بندیدو چارې د لنګ دی وڅاري. د مون ویاند سې شنبې په ورځ وویل ولسمشر دغه هیله د ټلیفون له لیارې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوټریس سره د خبرو پر مهال کړې ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون ژمنه کړې چې دغه مرکز به د می د میاشتې تر وروستیو پورې وتړي. د جنوبي کوریا چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل کیم پلان لري چې دغه مرکز د تړلو پر وخت د جنوبي کوریا او امریکا ژورنالیستانو ته هم بلنه ورکړي.
پرون د ګول پورز د شام حکومت او جنوبی دمشق باندې کنټرول لرونکي یاغي ډلو ترمنځ یو لوزنامه شوې. دغه لوزنامه د روس په مرسته شوې. دوانه ډلې په دې رضا شوي چې جنوبی دمشقین خطي عام خلک او جنگیالي د هلته نه راوېستې شي. مقامی زرای وای په دغه معاهده کې د یرمو کیمپ ته دایښ تندرونه دي شامل. د جنوبی دمشق یو مقامی خبريال متر اسماعیل وایس اف امریکا ته ویلي هلته نه د خلکو د وستو تیاریاني شروع شوي او لاولنې قافله به د نهې په سحر روانه کړي شي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له اروپا، کاناډا او مکسیکو څخه د فولادو یا سټیلو په واردولو باندې د لوړو ټکسونو لګولو لړۍ یو میاشت نور هم ځنډولې ده. دې ته ورته چې په چین، جاپان او روسیې باندې د لوړو ټکسونو د ځنډولو کومه لنډمهاله نیټه ټاکل شوې وه، هغه نن د سې شنبې په ورځ پوره کیږي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې دوی تړون ته د رسیدو لپاره یو بله میاشت هم ورکوي. اروپایي ټولنې د سې شنبې یا نهې په ورځ د یو بیان په خپرولو سره په دې لنډمهاله چلند باندې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې اروپا لیواله ده چې په دې مسلې خبرې وکړي خو تر ګواښ لاندې خبرې نه کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ د وایس اف امریکا دی وین اوري. د خبرونه له واشنگتن ډي سي نه نیخ پنیغه خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان خبریالانو ویلي مافیایي کړۍ او ترهګر ډلې د واقعیتونو د پټولو او د ویرې د خبرولو په هدف د افغانستان د رسنیو خبریالانو او د هغوی کارکوونکو تر خپلو بریدونو لاندې راوستي دي. همدارنګه د امریکا د دفاع وزیر هم دغه بریدونه غندلي دي او دای د هغه چا کار ګڼلې چې په ټاکنو کې نشي کامیابېدلی او په سیاست او جګړې کې ماته خوړلې. د کابل په د تیر ورځې په بریدونو کې د نهو ژورنالستانو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وه. د همدې موضوع د وروستیو معلوماتو لپاره از په کابل کې زموږ همکار حقمل روان دا مهال د ټلیفون پر کرښه دی. حقمل روان، خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي. مننه حقمل صاحب. په کابل کې د پرونیو خونړیو چاودنو را وروسته اوس حالات څنګه دي؟ خلکو بیرته عادي ژوند شروع کړی ده، په دې اړه مو وروستي معلومات سری
جواد صاحب؟ حالات خو ځکه دې حالت ته ندي را ګرځېدلې چې تر اوسه پورې د هغو ژورنالیستانو یا ملکي خلکو چې په دغه چاودنو کې وژل شوي دي هغې جنازې نن هم کېدلې. نو په هغه ځای حالات خو وښیو، ځای حالات خو دې حالت ته راغلي دي. خو په دغو چاودنو کې چې کوم خلک ټپیان شوي یا وژل شوي دي، نو په هغه ځایونو کې تر اوسه پورې ویره او ماتم ده. افغان جرنالستانو هم ویلي دي چې راتلونکي ورځ به په کابل کې د هغو جرنالستانو فتحې او کوم جرنالستان یا ملکی وګړي چې په دې کې ټپیان شوي دي هغوی ته به دعاګانې کوي. نو په افغانستان کې جرنالستانو ویلي دي چې جرنالستان ځکه په دغه ډول وژنو هدفي وژل کیږي چې د بعضو وسلوالو او بعضو مافیایي کړیو رپورټونه نه غواړي چې هغوی نشر کړي، وکیتونه نه غواړي چې ولس ته روښانه کړي، وکیتونه نه غواړي چې نړیوالو ته ورسیږي. نو ځکه جرنالستان دوی په نښه کوي. بعضو جرنالستانو په حکومت باندې هم نیوکې درلودې چې د حکومت په دې جرنالستانو په امنیت کې پاتې راغلی دی او له حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د جرنالستانو په امنیت کې باید ګړندي ګامونه واخلي او د جرنالستانو امنیت باید خوندي کړي. په خوست کې هم نن د جرنالستانو له لوري غونډه شوې وه. او به وایم چې نه یوازې په دې کې د خوست جرنالستان، بلکې په دې کې د ځون خبریالان د پکتیا او پکتیکا خوست ولایت جرنالستان را غونډ شوي وو. حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې په خوست کې پرون کوم د بی بی سي خبریال چې وژل شوی و د هغې عاملین او کسان پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري. دوی وویل چې له لسو د وبخې د یوې اونۍ وروسته به دوی که چیرې حکومت دغه جرنالیست په اړه خپل دریځ روښانه نه کړ، نو دوی به د حکومت سره پریکون اعلانوي. هغه رپورټونه چې دوی نشر کوي هغه به خپلو رسنیو خپلو دفترونو ته نه لګي. بلې جواد صاحب،
حقمل روان، که څه هم تیره ورځ د دغو بریدونو پړه داعش ترهګرې ډلې په غاړه اخیستې وه، افغان حکومت څه وایي؟ دغه بریدونه څه ډول تنظیم شوي دي او د دوی پلټنې څه وایي دغه بریدونو په اړه؟
حکومت خو خپل دریز په تر اوسه پورې لکه څرنګه چې تاسو ویل د ایش پړه په غاړه اخیستې او دغه حکومت هم د ایش ته ګوته نیسي او وایي چې د ایش په افغانستان کې ځپل شوی دی او نور به هم ځپي. نو دلته د جرنالستانو غوښتنې بیا بیلې دي. هغوی وایي چې حکومت د جرنالستانو په امنیت کې پاتې راغلی دی او باید جرنالستانو ته خوندی امنیت خوندی شي. په کابل کې نن او سبا تم غونډي روانې دي د جرنالستانو لوري، نو دوی به هم خپل دریځ روښانه کوي.
ډېر زیاته مننه. خپل روان علم وساته.
کور ودان کور ودان. جواب
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو ته دیوه خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غوږی. په افغانستان کې د بریدونو په حواله سره تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. پرونی ورځ په افغانستان کې په خبري اعلانو باندې خنړی ورځ په توګه یادول کیږي او خبري ترې پیلا روان دي. خبري اعلانو له خوا هم دغه پیخي په حق لا ویل شوې دي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې او مافیایي کړې نه غواړي چې خلق ته رښتیا نه خبر شي او د یره خورولو د پاره هغوی اکثر له خبریالان په نخا کول خبریالان په نخا کوي. نو په دې حق لا د هم د ډیوه خبریال حکمل روان د ځینی خبریالانو سره خبري کړي دي. دا غوی نظر اغسته ده په دې ریپورت کې تاسو وړاندې کوو.
په افغانستان کې خبریال او دی پانتون استاد امیر بهیر را سره ده. بهیر سیب 13 ورځ په کابل کې په خبریالانو زنمرګ ایبرید او په کندهار کې خبریال وژل شو او همداشان په خوست کې هم دی بی بی سی خبریال احمد شاه وژل شوی. ایلتی څه دی دی خبریالانو وژلو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو د ټولو هغه خبریالانو ته چې د 13 ورځې په غمجنو پیښو کې خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي او شهیدان شوي دي، او دغه کورنیو ته تسلیت وایم او ټول د میډیا او کورنیو ته ټول خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې دا ډول پیښې بیا په راتلونکي کې تکرار نشي. خبریالان په ټولنه کې بې پارې او بې طرفه یو قشر دی. هغوی یوازې د پیښو، حوادثو او جریاناتو څخه د خلکو خبروای دی. هغوی د یو حکومت او د ولس ترمنځ د پل حیثیت لري. نو خبریالان باید د جګړې ښکېلې غاړې نه باید په نښه کړي، ځکه د یوې غاړې خبر هم خلکو ته رسوي او د بلې غاړې خبر هم خلکو ته رسوي. بینان دوی که نه وي دا خلک به څه ډول د پیښو، حوادثو او د جریاناتو د اطلاعاتو نه خبر شي. بینان همدا خبر اعلان دی چې د ټولنې په خدمت کې دی، د ولس په خدمت کې دي او به پاره خلک دي. مونږ په مړینه باندې او د دوی په هزار او ازیت باندې په ژوره توګه خفکیږو او د خفګان وړ خبره هم ده.
تاسو دې به پاره خبره وکړه. خبر اعلان به پاره خلک دي. وسلوال طالبان، وسلوال ډلې حکومت ته په کار څه دي چې خبریالانو ته څنګه زمينه برابره کړي چې خپل بي پاري خبرونه ولسته ورسوي؟
زه داسې فکر کوم چې د جګړې ښکېلې غاړې هغوی که پخپلو کې هر څه کوي، جګړې کوي، که پخپلو کې مخالفتونه کوي، هغه د دوی خپل کار دی. دولت یو مکلفیت د ټولو ولس په وړاندې لري، هغه خاصتا د خبریالانو د مسؤلیت په اړه باندې. خبریالان دولت باید د خبریالانو د مسؤلیت لور ته باید جدي پاملرنه وکړي. د هغوی لپاره باید داسې یو چاپیریال مساعد کړي چې دوی وکولی شي په هغې کې په ډېره آزاده توګه سره او پرته د ترس او ویرې دوی خپل رپورټ چمتو کړي او خلکو ته یې وړاندې کړي. جګلې مخالف لورې هم باید هڅه وکړي، کوشش وکړي چې خبریالان خو داسې خلک دي چې د دوی وسله یو منډیس دی او یوه کمره ده او یو مایک دی، نور خو د دې سره چیشته نه دي. دوی نه د جګړې خلک دي. باید خبریال د کوم لورې په طرف باندې خبرونه خپره کړي. خبریالانو باندې هم زما دا غږ دی چې دوی باید د ژورنالیستیک اخلاق په نظر کې ونیسي. دوی باید بې پارې اوسیږي. دوی باید نه د دولت او نه هم د مخالف لورې په پلوۍ باندې خبرونه خپره کړي. باید دواړو ښکېلو غاړو هغه رپورټونه چې دوی ته رسیږي او هغه اطلاعات چې دوی ته ورکول کیږي باید په بې پارې توګه خپره کړي. دوی باید د دولت استازیتوب ونه کړي، د جګړې د یوې غاړې استازیتوب ونه کړي. ډېر ځلې زموږ خبریالان د خپلو ناپوهیو، د خپلو بې تجربګیو او د خپلو نامسلکیتوب له امله دوی د دا ډول پیښو سره مخ کیږي. زه هیله مند یم چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نشي. خبریالان هم په خپلو رپورټونو کې بې پارې اوسیږي او هغه بی طرفی باید په بشپړه توګه رعایت کی او د بل خوانه د جګړې مخکېل دور مهم دا غږ دی چې وخت چې خبریال تاسو आवाज هم پورته کوي بل आवाज هم پورته کوي خو زه په دې نه پیګم چې روسو خو طالبانو زمون په خوښ کې چې کوم خبریال ځوان خبریال وژل شوی دی متاسفانه په ډیر تاسف سره دا نه مسولیت اخیسته دی او نه هم چا ویلی دی زه نه پیګم دا باید دولت بررسی کی دولت باید وسیلی دا ډول پیخي او دولت باید خلکو ته د دغه ټولیزو رسنیو د لارې باید د خپل اجراءاتو په حق له معلومات وړاندې کی د دوی ویندویان د څه لپاره دی د دوی د امنیتی ځواکونو د څه لپاره دی د دوی د استخباراتي چینلونو د څه لپاره دی چې دوی د پنځو کسو خبرلانو امنیت نشي تامینولی نو دا ولست یا امنیت تامین خو ډیره لوی غټه خبره ده بینان لوی مسولیت غټ مسولیت زمونږ امنیتی کشفي ارګانونو ته ده په ټوله کې حکومت ته دی چې حکومت باید د خبرلانو او د مدني نهادونو د بې پارې خلکو د مسولیت د خوندیتوب لور ته باید جدي پاملرنه وکړي
ډیره مننه د امریکا غږ ډیوی سره د خبرو کول
ډیره مهرباني مننه
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
نو قدم اردن کو بیا هم په افغانستان کې پاتې کیږو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څیړونکو ادارې یا سیګار تازه همدانن یو راپور خپور کړی دی په دې راپور کې ویلي دي چې په 2018 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر کابو 11% راکم شوی دی په دغه راپور کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه هم وروستۍ شمیرې شریکې شوې دي چې زموږ همکار منزه شهید درته وړاندې کوي
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څیړونکو ادارې یا سیګار ویل دي په 2018 کال کې د افغان امنیتی ځواکونو شمیر کابو 11% کم شوی دی که څه هم کره او دقیقې رسمي شمیرې نشته خو سیګار وایي چې طالبان د افغانستان په شاوخوا 15% خاوره یا حاکمیت لري او یا هم نفوذ سیګار دغه خبره په خپل هغه نوی راپور کې کړې ده چې د نهي یا سه شنبه په ورځ خپور شوی دی افغان حکومت په وار وار دا راپورونه په کلکه رد کړي دي او ټینګار کوي چې طالبان پر سیمو د حاکمیت توان او ظرفیت نه لري د سیګار په راپور کې ویل شوی دی چې تیری جنوري کې د افغان امنیتي ځواکونو ټول شمیر 2,940,000 ته رسیده په داسې حال کې چې د 3,040,000 سرتیرو د ساتلو اجازه لري د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې تیر کال د ملکی وګړو په مرګ ژوبل کې د 2018 کال په پرتله 9% کموالی راغلی سیګار زیاتوي چې 3% افغانان او 412 د افغان حکومت تر واک لاندې ګڼل کیږي د سیګار راپور دا هم ویلي چې د وسلوالو طالبانو او نورې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس تر هر وخت د ډیرو سیمو کنټرول لري او د هغو ولسی وګړو شمیر هم ډیر شوی چې اوس د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي د سیګار مشر جان سوپکو ویلی دی چې د امریکا په لومړی توبونو کې یو مهم کار دا هم دی چې غواړي د افغان امنیتی ځواکونو شمیر زیات کړي او دوی پر خپل پخو ودروي هغه زیاتوي چې له همدې کبله دوی د سیګار وروستي راپور په لیدو اندېښمن دي بلې خو د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د کابل د دوشنبه د ورځې د خونړیو چاودنو وروسته وویل د غبریدونه هغه چا تر سره کړي چې په ټاکنو کې یې نشي ګټلی او په سیاسي او پوځي ډګرونو کې یې ماته خوړلې ښاغلي میټس وویل په افغانستان کې یاغیان او سختدریزه د انتخاباتو په درشل کې د دې ډول بریدونو په ترسره کولو سره هڅه کوي چې افغانان په انتخاباتو کې له ګډون نه منع کړي دا راپور په داسې حال خپریږي چې افغانستان کې په وروستیو کې د وسلوالو بریدونه او پوځي عملیات زیات شوي او د افغان ځواکونو په ګډون ولسی وګړو ته هم سخته مرګ ژوبله اوخته
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ټویټر آی ډی ده @voadiva
د پاکستان پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وای په ملک کې د بیان ازادي د پخوانه خکارا ریاستي او غیر ریاستي عناصر له خوا يرغمل و، خو وس د دې پر شا هغه لاسونه هم دي چې پړتي او نخکاری. د ایچ آر سی پی یا د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن لخوا یو غونډه جوړه کړې شوې وه چې په دې غونډه کې فرحت الله بابر سره سره پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم وینا کړې وه. افراسیاب خټک ویلې دي چې په کار د سیاسي پارټیانو دي د انساني حقوقو د پارټۍ د منشور برخه جوړه کړي. تفصیل په اسلام آباد نه په یو رپورت کې اورو.
حکومت مخالف پیپلز ګوند یو مرکزی لیډر فرحت الله بابر ویلی چې وخت راغلی د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د بشري حقوقو صورتحال ته په ځانګړي ډول پاملرنه وکړي، او دا چې راتلونکو عامو انتخاباتو نړواندې هر یو سیاسي پارټي د بشري حقوقو تحفظ باوري کول د خپل منشور لازمه برخه جوړه کړي، او دا هم د سیاسي پارټیانو بنیادي مسولیت ته چې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړاونو معاملات راپورته کړي. دا په داسې حال چې د پاکستان د طاقت ور ادارو د فشار لاندې سیاسي ګوندونو باندې د فوز او عدلی په حق له خبرو کولو پابندي ده، او چې کله هم یو سیاستمدار په دې اړه سویلو هڅه کوي نو شخصي ټلویزیون چینل دغه اوازونه خاموش کړي. د دې ترڅنګ هم د دغه فشار لاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ هلو ځلو ته ځایي میډیا ځینې ورکوي، او د ایچ آر سی پی په غونډه کې شریک د ملت پال عوامي نشتل پارټي مرکزی لیډر افراسیاب خټک هم د بشري حقوقو د ساتنې معامله انتخابي منشور کې شاملولو د سپارښتنې ملاتړ کوي.
موږ وینو چې دا ټلویزیونونه چې دا په ازادۍ سره خبرې نه شي کولی، او داسې نورو اخبارونو کې موږ وینو چې دباو موجود دی په اخبارونو باندې چې ځینې مضمونونه نه چاپ کوي. ځینې تنظیمونه د ښځو د پښتنو ځوانانو تنظیم چې دی هغې باره کې هم هدایت دي چې هغوی سرګرمۍ دي په میډیا کې نه څرګندېږي. نو دا قسم حالات په دې کې دا لازم ده چې انساني حقوق بشري حقوق لپاره غږ اوچت شي، ځکه چې بشري حقوق ډیموکراسۍ جمهوریت لپاره ډېر اهم دي، او خاص اظهار رائے آزادی دی غونډې کولو آزادی هم دي. نو دا پاکستان کې دا ځان چرې جوړ شتا د بشري حقوقو په محاذ باندې، نو ځکه مونږ دې حق یو چې سیاسي ګوندونه ډېره پاملرنه وکړي او خپل منشورونو کې دې ته بنیادي اهمیت ورکړي.
پاکستان په خپل خاوره د کمشمیر ډلو د تحفظ او د بشري حقوقو د ساتنې کې ناکامه په سر د ډیر وخت راهسه د هیواد دننه او بهر نه هم د سختو نیوکو سره مخ دي، او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم د ډیر وخت راهسه دا تور لګوي چې پاکستان کې پر ریاستي کچه داسې توپیری قانونونه موجود دي کوم چې د اقلیتونو په ضد په ناجایزه توګه کارول کیږي، او د هیواد سترې محکمې هم د مذهب د سپکاوي قانون د اقلیتونو په ضد د غلط کارولو پخلی کړی دی، او دې سره اعلی عدالت د بشري حقوقو د سرغړاونو سره تړلې بل یو اهم معاملې یعنی د خلکو په جبري توګه اوچتولو کې د فوزي استخباراتي ادارو کردار په لګوتی اوچتي کړی دي. که څه هم د پاکستان دستور د رائے د اظهار باوري جوړولو او ټولو وګړو ته یو شانتي حقوقو ورکولو خبره کوي، نو بیا د سیاسي ګوندونو په انتخابي منشور کې دغه خبره شاملولو څه اهمیت ته، او دغه پښتنه مو چې کله د افراسیاب خټک نه وکړه نو خپل جواب صدا سره ک
عمل کیږي کنه چې ګوندونه چې انتخابات وکړي د پردې چې هغه حکومت کې راشي، نو چې هغه اول خدای دې چې دا وعده وکړي بنو کې چې هغه په دې باندې عمل درامت کوي، بل نه چې سیاسي ګوندونه بیا خلک را پاسول شي احتجاج کول شي پابندیو خلاف، ناجایز غیر قانوني پابندیو خلاف، غیر آئینی پابندیو خلاف راغ اوچتول شي او خلک را پارول شي. خلک چې راوچت شي د مرګ دې خلکو دې اخره کې
کتل کیږي. بدا چې پاکستان کې سیاسي ګوندونه د رائے په اظهار باندې لګیدلې بندیزونه د بشري حقوقو سرغړاونو په ضد کم حد پورې خپل خبرګون خایي، او دا چې سیاسي ګوندونه په خپل انتخابي منشور کې دې معاملاتو ته څومره ځای ورکوي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 202 05 03 فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د افغانستان خبریالانو ویلي مافیایي کړۍ او ترهګر ډلې د واقعیتونو د پټولو او د ویرې د خپرولو په هدف د افغانستان د رسنیو خبریالان او د هغوی کارکوونکي تر خپلو بریدونو لاندې راولي.
د پاکستان د بشری حقوقو تنظیم په یوه غونډه کې نن ویناوالو په هیواد کې د فکر په ازادۍ او په میډیا باندې پابندیزونو اندېښنې ښودلې. غونډې ته پخوانی سینیټر افراسیاب خټک ویلي په کار دا ټول سیاسي ګوندونه بشری حقوقونه د منشور برخه کې
موږ وینو چې دا تلویزیونونه چې دا په ازادۍ سره خبرنې کوي ورته خبرونه باندې چې ځینې مضمونونه نه چاپ کوي پښتنو ځوانانو تنظیم چې هغه باره کې چې سیاسي ګوندونه ډېره پاملرنه وکړي او خپلو منشورونو کې دې ته بنیادي اهمیت ورکړي.
او په بلوچستان کې د هزارګانو لخوا د خپلو حقونو د غوښتلو احتجاج نن په درېمه ورځ هم دوام درلود. دوی تیره ورځ په اسلام آباد کې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره یو غورځنګ یا تحریک هم رامنځته کړ.
اوس خو چې د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان خبریالانو ویلي مافیایي کړۍ او ترهګرې ډلې د واقعیتونو د پټولو او د ویرې د خپرولو په هدف د افغانستان د رسنیو خبریالانو او د هغوی کارکوونکي تر خپلو بریدونو لاندې راولي. دوی وایي افغان خبریالان د بیان ازادۍ لپاره ژمن دي او مافیایي کړۍ او ترهګرې ډلې به هغو اهدافو ته چې غواړي په رسنیو او خبریالانو باندې د بریدونو په ترسره کولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ غږ خاموش کړي ونه رسیږي.
د پاکستان پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وایي په ملک کې به د بیان ازادي د پخوانه ښکارا ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا يرغمل وه، خو وست دې پر شا هغه لاسونه هم دي چې پټ دي او نخکاری. دا خبره ښاغلي بابر د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن لخوا یوې جوړې کړې شوې غونډې ته کړې ده. په دې غونډه کې پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم موجود وو او هغه ویلي دي په کار ده چې سیاسي پارټیانې دي انساني حقونه د پارټۍ د منشور برخه جوړه کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سیډونکو ادارې یا سیګار ویلي په 2018 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر کابو 11% کم شوی دی. سیګار دا خبره په خپل هغه نوی راپور کې کړې ده چې د نهه یسې شنبې ورځ خپور شوی دی. د سیګار په راپور کې ویل شوی دی چې په تیرې جنوري کې د افغان امنیتي ځواکونو ټول شمیر 2,96,400 تنو ته رسېده، په داسې حال کې چې د 3,40,000 سرتیرو د ساتلو اجازه لري. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې تیر کال د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې د 2014 کال په پرتله 9% کموالی راغلی.
او په بلوچستان کې د هزاره ټولنې لخوا د وجنو پر ضد احتجاج نن څلورم ورځ ده. دغه احتجاج په بلوچستان کې په دریو جدا جدا ځایونو کې روان دی. په دې احتجاج کې د هزاره ټولنې سړي او ښځې دواړه شامل دي او اډوکیټ جلیلا حیدر تر د مرګ پورې د اولګې هړتال ته هم ملاتړ لري.
د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د شمالي کوریا لخوا د پنیر په نامه د یو اټومي مرکز د بندیدو چاره دی لنګ دی وڅاري. د مون ویان د سیشن بي پورا زوبیل ولسمشر دغه هيله د ټلیفون لاري د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوټریس سره د خبرو پر مهال کړی ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون ژمنه کړې چې دغه مرکز به د میاشتې تر وروستیو پورې وتړي.
وائٹ ہاؤس د ایران ایٹمی پروگرام په حق لا د نوی معلوماتو ستاینه کړې. امریکني چارواکي د اسرائیل استخباراتي ادارې لخوا راټول کړې شوې معلوماتو او دستاویزاتو کتنه کوي. د وائٹ ہاؤس پریس سیکرټری سارا سینډرز په یو بیان کې ویلي دغه نوی معلومات د ایران میزایل جوړولو د هڅو په حق لدی چې ایټمی وسله به اوړې شي.
د امریکا او مکسیکو ګډې پولې ته څیرمه د هغو 150 کسانو جوپه رسېدلې چې تر یوې میاشتې زیاتې په بسونو، اورګاډي او پلی مزل او سفر کړی تر څو په امریکا کې پناه واخلي. د امریکا په پوله د کډوالۍ چارواکي وایي په هغې ودانۍ کې چې په پوله د پناه غوښتونکو لپاره جوړه شوې ده او پکې 300 کسان ځایي کې له پناه غوښتونکو ټکه شوې ده. د ګول یا دوشنبې په ورځ د 8 پناه غوښتونکو یوه ډله امریکا ته پرېښودل شوې ده.
او پرون د ګول په ورځ د شام حکومت او جنوبي د مشک باندې کنټرول لرونکي یاغي ډلو ترمنځ یو لوزنامه شوی. دغه لوزنامه د روس په مرسته شوی. دواړه ډلې په دې رضا شوی چې جنوبي د مشکین خطي عام خلک او جنگیالي دی هلتنه راوېسته شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. تاسو د ډیوا خبری خپرونه ته غوږی. په بلوچستان کې د هزار ټولنې لخوا د وجنو پر ضد احتجاج نن څلورمه ورځ ده، او دغه احتجاج د بلوچستان په دریو جدا جدا ځایونو کې روان دی چې په کې د هزار ټولنې د سړو سره سره ښځې هم شامل دي، او اډوکیټ جلیلا حیدر تر د مرګه پورې د لږې هړتال ته هم لا تړل ده. د ډیوا خبریال حمید سمسور نه په تفصیلي رپورټ اورو.
د بشری حقوقو فعال غړي د جلیلا حیدر ایډوکیټ تر مرګ پورې د نه خړولو احتساب نن وڅلرم ورځ ته داخل شو. د کوټې د مطبوعاتو کلب مخ ته د هزاره قبیلې د دپیو جنو په ضد باندې خپل احتجاجي کیمپ رانستی دي. له تیرو درو ورځو څخه د نه خړولو له سبب څخه دا ډیره کمزورې سوې وه. له دې سره موجود نور شوز وویل چې له شپې ډیره کمزورې سوله. حمله دغه کبله بیا موږ ودی ته ګډي یا ډری پور ولګوي.
کل رات تھوڑی طبیعت خراب ہوئی، فینٹ ہو گئی تھی تو ساتھیوں نے وہ لگایا ہے، ڈرپ لگائی
جی ہے. لیلا حیدر ایڈوکیٹ وائس اف امریکہ ڈی وری ڈیوٹی ڈویژن تو ویل چې ما ڈرپ نه لگوي، خو بیا هم دوی ډیر راته ویل او پر خپل اوډ باندې ټینګ ده. دی ویل کڅ هم ز یو شزم خدا ز د خپل ورونو د ژوند د ژغورون لپاره کوم. دی ویل چې پر یو چوک باندې ما چوک په مرمۍ باندې وژني، نو تر هغه شدی چې د لیمړسم. جلیلا حیدر ایډوکی یو ځل بیا خپل مطالبه تکرار کړله.
جب تک باجوا صاحب نه آتے ہیں میں کچھ نہ کہوں گی نہ پیوں گی، اس کو فیصلہ لینا ہوگا کہ وہ کوئٹہ آئے.
چې د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر څو پوری دلته نه وی راغلی، د دغه مندو پر یاد یې نه وی اروېدلې چې د دوی ماشومان په دپی وژنو کې وژل شوی دی. تر هغه پوری به دوی دغه احتجاجي کیمپ نه ختموي. د کوټې د مطبوعاتو کلب سره سره د زاره قبیلې وګړو پر غربي بای پاس باندې هم احتجاجي کیمپونه پرانستي دي، او دلته د بلوچستان اسمبلی او مخې ته هم د مجلس وادت المسلمین صوبایي وزیر اغا رضا هم خپل کیمپ پرانستي دي. تیر شپه د کورونو چارو مرکزی وزیر احسان اقبال په بیړنیز توګه باندې کوټې ته راغلی. لومړی په پنجابي امام بارګا کې فاتحه وکړله، بیا یو هغه رضا ته خواست وکړي چې احتجاج ختم کړه. احسان اقبال وویل چې اوس د پخوا په پرتله باندې د هزارګانو وژنې ډېرې کمې شوې دي. ده وویل چې په روان کال کې په بلوچستان کې 450 کسان په ادبي وژنو کې وژل شوي دي، په دې کې 30 امنیت خوندي ساتونکي دي. د ده په خبره چې دا جنگ د هزارګانو په ضد نه بلکې د پاکستان په ضد دی. صوبایي وزیر اغا رضا وویل چې چیرې هم د سعودي عرب او مفاداتو ته زیان رسي، نو بدلای د کوټې له هزارګانو څخه اخیستل کېږي. د بلوچستان حکومت د تراګری د مخنیوي ادارې اعتزاز ګورایه بیا په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی په مستونګ او په سریاب کې د ولجیټ په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترس کې دوه تراګر ووژل چې دوی د هزاره قبیلې د وګړو په وژنو کې لاس درلودي. د مرکزی حکومت له لوري پرانستل شوی کمیسیون وی چې په تیرو شپاړس کلو کې یو د پاسه 2000 کال د اگست له 15 زخه بیا د اکتوبر تر شلمې تر 2019 پورې په شپږ څلوېشت بمی چاودنو هدفي وژنو کې 525,000 ګان وژل شوي دي، 204 ډیر بیا ټپیان شوي دي. خو د هزاره قبیلې وګړي وی چې د دوی د مړینې او د ټپیانو شمیره تر دې ډیره زیاته ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
نو او قدمونو اوریدونکو، نن د می د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا ورځ په نړۍ کې د کارګر یا مزدور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په پاکستان کې یو شمیر مزدورانو په دې ورځ باندې احتجاجونه کړي دي او ویلي دي چې دوی ته هغه خپل حقونه نه رسیږي. دا ورځ څنګه لمانځل شوی، حمید الله پرې دا راپور چمتو کړی.
په کال 1988 کې د شیکاګو د خپل حکومت لپاره आवाज پورته کوونکو مزدورانو د وجنې په یاد کې په پښتونخوا کې مزدورانو د خپل لارینونو او هړتالونو سره دغه جانساران یاد کړل او حکومتونو ته د خپل حکومت ور یادونه وکړي. د پی ډبلیو ډی د مزدورانو د سازمان مرستیال صدر عبدالستار اوتی وویل د صحت او تعلیم مسلې د مزدورانو نه هواریږي او دوی په جن د خپل کور مالکان نشي.
اسو په دې ملک کې کچری د مزدور بچی ته تعلیم، تربیت، علاج، معالجه او د هغوی د رهایش بهتر انتظام وکړي، نو بیا به دا مزدور خوشحاله وي، او چې مزدور خوشحاله وي نو دا ملک به د ترقۍ په مخ کې روان وي. کچرې داسې نه وي نو دا ملک نه ترقی کوي شي او نه په دې ملک کې امن راتلی شي. ولی چې د ملک ترقی او عمل د امن چې دی هغه د مزدور په خوشحاله کې بسرګند وي.
د خپل محنت او مشقت کرم مزدوری کلا نشته دی، خو بیا د مزدورانو د کار په ځایونو کې خوندي او صفا ماحول هم یو لویه غټه مسله ده. پرله پسې حکومتونو د کم نه کم اجرت 15,000 په حد هم تر اوسه نه دی عملي کړی. د ریډیبانو د سازمان مشر حاجی حنزاده وایي
کم حقوق چې د مزدور حق دی هغه ورته نه میلاویږي. سیادکار د مزدور حق دی، شناختی کار د مزدور حق دی، ول چې د مخلص پاکستانیان دي دوی ته د رایشي سکیم چې کوم دی مزدور ته ورکول پکارو نوابانو خانانو سره خپل جایدادونه ډېر دي. د مزدور کوم حق چې دی د هغې استحصال کېږي، د هغې سره ظلم کېږي. د هغه ظلم خلاف چې کوم دی موږ به هر مئی یا کم مئی باندې به موږ دغسې ریلي وي.
د پاکستان اوسنی معاشي نظام د غټو کاروبارونو او صنعتونو مددګیر او مرستیال خو دی، خو بیا په دې نظام کې د وړوکي مزدور کار او محنت کش حق ډېر خوندنی دی. ماهرین وایي سیاسي واکداران او حکومتونه کولی شي چې د معاشي نظام یو داسې اډانه جوړه کړي چې د محنت کش عزت ژوند او دوی د ماشومان راتلونکي خوندي کړي. یو بل محنت کش سراج محمد وایي
د مزدور احتساب کیږي، اغوی حقوق والی کیږي. نن مطلب دی مزدور در په در ګرځي، نن مزدور خوار دی. دا افسر شاهد پاکستان کی افسرانو چې کم دی اغوی ته مراعات ورکړي کیږي. مزدور غریب تباہ و برباد شو، دا اغوی د پاره دی په بجټ کې مطلب دی چې خاطر خواهی زاپور کړی شي. مونږ دغه مطالبه دي زمونږ صوبائی صدر ملک نثار سے بولار دی مزید.
یو بل غټه ستونزه دا چې د مهنت کش او مزدورانو د حقونو هندي ساتلو د پاره ځانګړي عدالتونه یعنی لیبر کورټس یا خو غیر فعاله او یا انصاف ورکولو کې تون ندي. سیړونکي وایي دا وخت چې پاکستان د مزدورانو د نړیوال سازمان ILO سره کړې ژمنې پوره کړي او د مزدورانو د حقونو د هندي ساتلو د پاره خپل جوړ کړي قانونونه په صحیح مانو کې د مزدورانو د ګټې لپاره وکاري. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله یو وی ډیو نیوز په خبر.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
او نن چې په پاکستان کې د مزدورانو عالمی ورځ نمانځل کیږي، نو مزدوران په خپل حال په حق له سوای چې د ورځې چې مزدوري لراوځي نو چې کورته واپس شي څومره مزدوري په لاس کې. د ډیوا خبريال داوود جبارخیل د ځینې مزدورانو سره خبرې کړي.
کم سے درا پی چھ شپدا ما خام دنو دا ٹیم دیڑی مزدوری ملاوی گی
مزدوری یرا دا ٹیم نہ ملاوی گی
نو بیا سکوے شپدل تا کوے ککلی
دل تا کو تسرے دا گی کی کو
چنن سبا مزدوری چھ دے غد رو سونا دے
مزدوری با دا 700-800 دا شان
تا من استا سو روزمرہ زندگی گزارا کی گیو کنا
یرا س گزارا کی گی مڑا کو بس خرچہ شی اس س شی خرچم کی گی کنا ہاں بن جت کم نہ اس کم نہیں نو دا 200 روپے کھلے گی سڑی
تے دل تا ہو مرم گرمی می نو دورازی بیا تاسو کې نه چرته سو سور انتظامات شته کنه
رئیس هم نشته ما خو به دیوالونو غاړو ته ناشي
بلو
به بس هغه قانون له ورزو سکون
اورور ته کم سے
د تنګین راغلي د لنډر روکار روزګار
یو می مزدور منزل کیږي د یو والی سره معلومات در تشته یو کنه
مزدور دی خو د چاره پر سرکاري ټي واره لپاره دی بس هغه و چټي مناو کې موږ مزدور خو انده که مزدوري خبره دی اړي بکاو کې اړي ونه کو زمونږ مخ کې سو وسیله نه
ته ویلې چې ما خام دی پارا روانه ده اصل دې تاسو دلته کار لاو ناشته استه
ها ټیم کارونه نه مې راوي خو بس په دې جنگلو کې پراتی سپین جمعات نه مو سر سوري درک لګي نه د وو د تنظیم شته وز دغه زمون
مدار ته کده شپې باران سي سيله توفاني بیا سکوي
بس بیا مارکیټونو برانډو په سيګرزو دلته
کوم مزدوري چې نن سبا د پدی من یو سړې گزاره کولې شي
گزاره به نه کی خو بس سبا کې دام نه کې نورم سو وسیله نه بغیر د دې نه کار وخت نه دی ری سړی
شاید
عبدالله زه به دا ووایم چې مزدور زمونږ دلته کوم د مزدورانو حال دی که نه سرجي په سپین جومات کې پېښور کې چې د ته چا سه کار له لاشي نو هغه به درته یو قسم کار یاد کړي او ته چې لاشي نو هغه به کار بیا بلي کوم ځای کې مزدوري او دغه یې نو د هغې دپاره
دي مزدوري نن سبا دیاړي چې دی هغه سونه
ده دیاړي خو سرجي شپږ سوه جړېږي او نور چې د چا سه دي پسه جوړه راله خو عامه دیاړي شپ
خو ماښام دی او شپه را روانه ده او تاسو دلته اوسېږئ د کوم جاستئ
مونږ د دیر یو دلته به د اسرائی کې اوسېږو
ښه نو دا کلي ته څه ټایم کې ځئ
کلی ته میاش بعد لاړ شو دو میاشتې بعد لاړ شو چې
کله نو دا کمې پیسې چې تاسو ګټئ دلته تاسو کور ته ویسئ که نه ستاسو ګزاره پې کېږي
ګزاره نه کېږي خو بس بله ګزاره پې
کوي ته د کوم ځای یې
زه هم دا پر دیر یم
سبا دیاړي څو دی
دیاړي شپږ سوه ده سر خو چې اوس مل پر زما ته کار میلاو نه شي نو زه مجبوراً په پنځه سوه هم ځم د دې وجې نه چې په ما چوټي دلته را شي نو بیا به هغه روټۍ هم د خپل جیب خورم او کوم خرج خوراک چې نو هغه هم بیا د جیب نو بیا زه د جیبه تاوانې کېږم نو مجبوراً زه بیا به پنځه سوه هم ځم
نو په دې پنځه سوه شپږ سوه روپۍ ګزاره کېږي
نو په دې هېڅ ګزاره هم نه کېږي خو لکه زمونږ مطلب دا چې په مونږ ورځ شاړه را نه شي که نه نو د دغې وجې نه
دیاړي نن سبا شته دی نه شته دی
ملګري خبره وکړه چې چه سوه روپۍ دیاړي دی بس چې څوک پسو باندې لاړ
مزدور نه تاسو خبر یاستئ
نه پېژنو جي
پنځه شپږ سوه روپۍ باندې چې تاسو دیاړي کوئ په دې باندې ستاسو کور زندگی چلیږي او که نه
نه چلیږي جي
مزدوري والا چې کله یې او کله نه یې ما دا شپږ سوه روپۍ دیاړي
خو باندې نن سبا ګزاره کېږي
بس څه ګزاره ده خرچي دي تا ته خفه پاته ده
داود چبارخیل وایس اپ امریکا ډیوه راډیو پېښور
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
رنو قدمن اوریدونکو د مزدور د نړیوالې ورځې په اړه د راپورونو په لړۍ کې ورزو بلوچستان ته چیرې چې د ډیوی خبریال حمید سمسور د بلوچستان د مزدورانو د صوبایي مشر حاجی رمضان اچکزی سره مرکه کړې مرکه په ګډه ورو
محمد رمضان اچکزی صدر پاکستان ورکر کنفیډریشن بلوچستان سرکاری هغه نرخ دی د هغه مطابق 15,000 روپۍ به وي و عام مزدور ته ملاویږي لیکن د قانون مطابق د 15,000 هم و عام مزدور ته نه ملاویږي او تر دې په کومه باندې خلک کارونه جي اخی او دویم طرف ته مدججانو لس 15,000,000 روپۍ تنخواه د کمپنیانو د سرکاري ادارو د نورو هم په لکوو تنخواه دا زموږ په صوبه کې د چیف سیفټي یو الونس دی هغه 2,00,000 روپۍ او د نورو سیفټیانو 1,50,000 روپۍ خالي الونس دی نو خلک د ډوډۍ د ژوند دا کس دی نه ژوند دا کس محروم دی ډېر ځوانان او زنانې پیغلې زنانې دا هغو روزګار نشته د هغو دپاره څه هنرمندي نشته شی نشته او دوی روزګار دا بولي چې یا په لیویس کې برتۍ کړه یا په پولیس کې برتۍ کړه بس دا موږ برتۍ کړه دا ټوپک موپک واخلي بس خلک کورې سي خبره ونه کړي یا نور خلک برتۍ ستي ورسي بس موږ کوي په شارو کې یا لارې نیسي دا د روزګار هغه دوی خلک بولي لیکن دلته د روزګار ذرایع په کار دي
د موجوده حکومت سي اوس 15 کاله اوس پوره کېږي دې د مزدور دپاره څه
حکومت یې وکړي بس لګیا اوس د پښتنو حق دي او په پښتنو کې هم د معتبره پښتنو حق دي او یو د بلوس په نامه باندې د بلوس حق دي هغه هم د معتبره بلوسانو حق ولو غریب بلوس یا د غریب پښتون څه چا پښتنه نه وکړ دریم نواب صاحب هغه ول په دا صبح کې خالي د نواب د سردار حق دي د دا ګوروانانو او د مزدورانو څه حق دي چې دا اوس راغلي خلک دي خپل سیاس سوچونه کوي بلکې کوشش یې کړی په آخري شپو کې چې بس یو سرکاري وسایل موږ څنګه لوټ کړو سرکاري ورتیاري موږ څنګه وکړو او موږ په څه طریقه سره د دې الیکشن د تیاری لپاره کوي لوغ لا کېدای سي دا کول کېدای سي دا مش څنګه
حکومت سي کوم منګای جوړ کړی دی د مزدور ژوند څومره غزمن کړی
دی او دلته څه بجټ راځي دا پدې کې سوچ نه کوي چې د دې ځای د عام خلکو فلاو بهبود نست د ژوند د هک سمیرو مسوي دي د بچان د تعلیم د سیاست سره مېرو مدي دلته جنگ څه دی هغه دادی چې یو خواته مراتی یافته طبقه ده سپاره بو په کربو روپۍ لري دود بد و شریعت دی په لندن په امریکا په یورپ او په نورو ملکو په عربي ملکو کې خپل استوګنې لري خپل د بچیانو کاروبار لري او پیسي هلته پرتې دي او زموږ ملک څه دی هغه دلته په قرضو په دی په دی یا د غریبانو په ټیکسو او د دوی په وینو چلوي ضیاءالله لاس نیولې لیډر ولو 15 کال دلته دا حکمراني وزیر اعظم دا وکړ دا نور معلوم څه زه اوس خالي در اسلام آباد صدر لاور پورې وزیر اعظم یم که دا وزیر اعظم زه د دې صوبې بارو ځایو او خیبر پختونخوا په کم ځایونه دي په دې کې هم زه وزیر اعظم زه په خپله دا هغه لرم چې مزدوران غریبان در بدر ریڑی والا عام خلک عام ولس دا په کار دا دي چې دا په خپله سره راوځي لکه دا د پښتانه په نام چې دا منظور پښتون کار شروع کړی د پښتنو سره ظلم دی موږ دا خلک راوځي چې د مسلمانو سره ظلم دی مظلوم کار مظلوم دی دا که سره ظلم دی کاغه په هر شکل کې ظالم موجود دی دا خلاف اواز پورته
په بلوچستان کې زی تر ټولو غټ سنت دی هغه کویل په دې کې د شش کال سي دی هغه پیش ډیر زیات سي دی
چې موږ سبل مزور ورته پیدا کیږي د مزوران تعداد زیات دی نو په دې باندې حکومت سیریس نه دی موږ له پکار ده دی چې موږ دا خبرې پوښ ودیته دي شیطان خاوي سوشل پروټیکشن دا ستوګنې ځایونه د علاج مالجې ځایونه او د دوی د بچیانو د تعلیم او د دې ټولو د دوی د زندگی د تحفظ لپاره اقدامات لپاره
ګډانی کوم ډیر مزدوران خلسی دی هغه مړسو
د دې شکسان په پور په لمبو باندې وسوځر سونه د علاج ځایونه د بچاو ځایونه هسپتالو نشي ما دا غو خطونه درې واره په لپسې سپریم کورټ چیف جسټس ته واستول هغه د غزا سره ختم لیکل مال د دې سو موټو کیس واخه کمپنیانی جوړې دي دا غیر قانوني دي او څه او څه د دوی کوم پیسې یو کرپ پنځه شپېته عرب روپۍ په ورکر ویلفیر فنډ کې پراته دي هغه وزارت خزانه استعمالي دا غو څه د بهبود لپاره د دوی د پنشن د پیسو لپاره چیف جسټس سو موټو نوټس واخه د کارونو دا وخت کم روان دي خو ځینې کارونه ډېر شر روان دي چې په دې ملک کې انصاف هم وي احتساب هم وي او مساوات هم وي او د خلکو وګړو د ولست د ژوند حق حاصل
ډیره مننه وایس اف امریکا سره خبرو کول
مهرباني کور دی
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
او وس په تاسو خبر کو د ایران د اټمی پروګرام په حواله سره وایټ هاوس د ایران اټمی پروګرام په حق له د نوي معلوماتو ستاینه کړې ده امریکني چارواکي د اسرایل استخباراتي ادارې لخوا راټول کړي شوی معلوماتو او دستاویزاتو ته کتنه کوي وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل بختور شانه ورو
د جوهري انرژي د څار نړیواله اداره وایي د ایران د جوهري وسلو جوړولو په اړه قوي ثبوتونه په لاس نه دی ورغلي د دغه ایجنسی مشر یوکیا امانو د ایران د جوهری وسلو په اړه لتیرو لسو کالو راسي روانه پلاتنې په دې رپورت سرته رسولي چې وای ایران د جوهری وسلو جوړولو په اړه هڅه د کال 2003 نوړاندې کړې وي خو زیاتوي دغه هڅه یوازې هغه ساينسي مطالعه وي چې سړول به د جوهری وسلو جوړولو اهلیت ترلاسه کړي د جوهری وسلو د څار نړیواله ادارې IAEA د ایران د جوهری وسلو په اړه خپل تازه رپورت په داسې وخت جاری کړی چې یو ورځ وړاندې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په یو خبری کانفرنس کې داسې مواد ښکاره کړی وو چې د نوموړي په نزد د ایران د جوهری وسلو په اړه قوي ثبوتونه لري وایټ هاوس د دغه ثبوتونو ستاینه کړې وه خو په امریکا کې استخباراتي چارواکي وایي اسرائیلی وزیر اعظم چې د ایران په اړه کم ثبوتونه خودلی دا په کال 2015 کې شوی د جوهری لوزنامه نه د وړاندې وختونو ثبوتونه دي. په واشنگتن کې چارواکي هم په دې نظر دي چې ایران د جوهری وسلو په اړه داسې سرغړونې نه دي کړې چې ګنې کال 2015 کې شوی جوهری تړون به ورسره مات شي. ایران هم د اسرائیل د وزیر اعظم لخوا په وړاندې شوی ثبوتونو پورې ملنډې کړې دي. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر ویلي، د اسرائیل مثال د هغه ماشوم دی چې بیا بیا وایي پلانګ راغلو پلانګ راغلو، او زیاتوي په دې خبرو هر وخت یو څو کسان تیر وزي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي که د ایران په اړه د اسرائیل ثبوتونه رښتیا شول نو دغه به د منلو وړ نه وي.
So we'll see what happens. I'm not telling you what I'm doing.
چې سکی کی ګورو با زتا ستا د وړاندې نه وایم چې سبا کوم او د 12 مینه وړاندې وړاندې با فیصله کوم.
د ایران د جوهری وسلو په اړه د اسرائیل د وزیر اعظم خبری کانفرنس او د جوهری وسلو د سار د نړیوالې ادارې IAEA رپورت په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ خپلو ائتلافیانو ته د 12 می پورې مولت ورکړی د ایران سره شوي تړون کې دی اصلاحات وکړي، که نه وي نو امریکا به د دغې لوزنامې نه اوزي. خو یورپ او نور ائتلافي هیوادونه غواړي امریکا په دغه جوهری تړون کې پاتې شي. د ایران صدر حسن روحانی هم د امریکا دغه غواخ رد کړی چې ګنې جوهری تړون به مات کړي. نوموړي ویلي ایران دغه لوزنامه یوازې د امریکا سره نه ده کړې چې امریکا به یې په خپل سر ماته کړي، او زیاتوي دغه جوهری تړون د نړۍ د شپږو هیوادونو سره شوی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دی شي.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه واوریدله. چرته زیمه په لک سات کې به تاسو ته د لک سات لپاره لن خبرونه وړاندې کوو، او دا غې نه پس به بیا تاسو د نن د ورځې هلو وی او ای پروګرام ته وګورئ. کوربه به نوشیروان قلندر، او د نن د ورځې د ډیوا د ټلویزیون خبرونه د ماخام د 8 بجو نه واخله 9 بجو پورې د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه، او بیا د 10 نه 11 بجو پورې د ډیوا د ټلویزیون خبری خبرونه هم لیدل او اوریدل. مه هیروئ تاسو دغه د ټلویزیون برخې د ډیوا په ویب سایټ www.voadivanews.com باندې او د ډیوا په فیسبوک VOA دیوا باندې هم لیدای شي، او د دیوا په یوټیوب باندې هم تاسو د ټلویزیون پروګرامونه لیدلی شئ. په فیسبوک باندې خپل پیغامونه هم را لیږلی شئ. په ټویټر باندې هم تاسو دیوا فالو کولای شئ @VOA دیوا د ټویټر ID ده. تاسو به په خبرونه کې د نن د ورځې په مهمو موضوعاتو باندې خبرو، او نن د نهې ورځ ده نو د شپه په خیر پروګرام په برخه کې به دیوا ډاکټر پروګرام کې هم تاسو ته د صحت په یو مهمه موضوع باندې معلومات وړاندې کوو. ارباب محمود علي به کوربي، او تاسو هم پکې د صحت په حواله سره د ډاکټرانو نه تپوسونه کولای شئ. موږ سره اوسئ، د دیوا خبرونه لا جاری دي. لږ سات کې به تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوو.
واشنگتن دی سی نه